د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. پاکستان له افغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل وړاندې کړو، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار کوي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شو. او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اگست په 13 هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو شکېدل یاد سوی دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر ژمنو ټینګار وکړ. سابین سپرواس سره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره د غونډې پر مهال دا خبره وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل،
نماینده ویژه کشور آلمان
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني نوې ټاکل سوی استازي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار جناب اتمر صاحب سره د لیدنې پر مهال له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو او مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د کابل او اسلام آباد د شو اړیکو پلوي کوي. د جرمني ځانګړي استازي دا خبره یو ورځ مخکې تر دې وکړه چې افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. هغه افغان پلاوی چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، وزارت سرپرست او د ملي امنیت د ادارې مشر پرون پاکستان ته ولاړل، څو د اسلام آباد چارواکي د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدام ته وهڅوي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له افغانانو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د افغان شوو د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستي اعلان وکړ. یو اس ایډ د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له خپلواک کمیسیون سره تیر ورځ په کابل کې د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د ادارې په وینا، په دې پیسو به د 50 کلونو په مخه نږدې 3000 افغان شوو چې له پوهنتونونو فارغ شوي وي وروزل سي چې څنګه د یوې ادارې مشري وکړي. د امریکا د پوځي او جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سختري زډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري، خو یو لوی تهدید بدلیدای سي. په کابل کې خپل دفتر څخه په پینډاګون کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل، داعش چې په سوریا او عراق کې هم ځکه لاندې کړي، په افغانستان کې پر یو ځای تر یو سیمه په زیاتو ځایو کې د لوی کچې حملو توان نه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي، موږ ته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی، خو هغه ځای ته لا نه دي رسېدلي چې د عراق یا سوریې په څیر پراخ عملیات وکړي. د افغانستان د شوو چارو وزیر دلبر نظری وایي، له شوو سره د امریکا د مرستو مناسبې څارنې ته اړتیا ده. میرمن نظری پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل، موږ د دې مرستو څارنه کوو څو څرګنده سي چې هغه کسان چې له موږ سره قراردادونه کړي خپل کارونه سم ترسره کوي. د افغانستان د شوو چارو پر وزارت دا انتقاد کیږي چې فعالیت یې تر په څو لویو ښارونو پورې محدود کړي او په کلیوالو سیمو کې د شوو وضعیت ته چندانې پام نه کوي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرنې پوهنځي او د لیلیه ودانۍ پرانستل سوې. د دغو ودانیو د پرانستلو په غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند تیره ورځ په اسدآباد کې د کونړ د خلکو وړاندیزونه واوریدل او بیا یې له هغوی سره یو لړ ژمنې وکړې.
کما بودجه چې د لوړ زده کړو وزارت لري، واقعا موږ جدي ستونزو سره مخامخ.
بودجه ای که وزارت تحصیلات دارد واقعا ما را به مشکلات جدی روبرو ساخت.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون په 1999 لمریز کال کې پرانستل سو، او اوس د دې پوهنتون په 50 پوهنځیو کې 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د اګست په 1 هند ته ولاړ سي. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو شکېدل یاد سوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره میاشت په روسیه کې د غونډې پر مهال موافقه کړې وه چې د خبرو نوی پړاو به پیلوي. د دواړو مشرانو تر غونډې وروسته د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سرحد کې څو ځله وسلوالې نښتې سوي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره وګوري. پاکستانی پوځ اعلان وکړ چې شپږ وسلوال یې په اعدام محکوم کړل. دا کسان تیر کال د ډسمبر په 14 په پېښور کې د پوځي ښوونځي په برید کې تورن سوي وو چې پوځي محکمې مجرم وپېژندل. په دې حمله کې 155 تنه وژل سوي وو چې اکثر یې ماشومان وو. پوځي محکمې اووم تورن په عمري حبس محکوم کړ. د البانیا یو وګړی چې له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له نیویارک پاکستان ته د تګ پر مهال ونیول سو، پرون په 14 کاله بند محکوم سو. دا سړی 1.5 کلن دی او په 2011 کال کې نیول سوی وو. د تیره میاشتې اعتراف کړی چې له تروریستانو سره یې د همکارۍ هڅې کولې. امریکایي څارنوالان ویلي چې دی به له بنده تر خوشې کېدو وروسته البانیا ته واستول سي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو او پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو ډیموکراټانو شمیر 13 ته ورسید. د امریکا سنا 4 رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي. د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که موافقه رد کړي پریکړه به یې ویټو کړي. د اوکراین امنیتي ادارې یو نوی ویډیو خپره کړې ده چې پکې یو روسي افسر ښکاري چې تیره میاشت د اوکراین په ختیځ کې نیول سوی و. دغه عسکر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې روغ رمټ خوشي سي. د اوکراین امنیتي ادارې دا کس د تورن ولادیمیر ستارکوف په نوم معرفي کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د دوشنبه په ورځ خپره سو، ستارکوف وایي: زه په یوه یو ډول غواړم چې وپېژندل سم. زه عسکر یم او هیله لرم چې له ما سره مرسته وسي چې بیرته له دې ځایه روسیې ته واستول سم. اوکراینی چارواکي وایي چې دغه روسي افسر اقرار کړی دی چې کله نیول کېده د روسیې له پوځ سره وو. او د چین په شمال ختیځ ښار تانجین کې نن د وروستیو چاودنو په اړه څېړنې پیل سوې. په تانجین کې د چهارشنبه په ماخستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنې وسوې چې 50 تنه پکښې ووژل سول او لږ تر لږه 900 تنه زخمیان سول. ویل کېږي چې د لږ تر لږه 170 زخمیانو روغتیايي حالت ډیر نازک دی. د چاودنو له ځایه دود پورته کېږي. ګڼ شمېر بار وړونکې بیړۍ چې د چاودنې ځای ته په نږدې بندر کې ولاړې وې تخریب سوي او ډېرې ودانۍ په خرابو بدلی سوی دی. د چین پولیسو ویلي چې د زیرمتون کې خطرناک کیمیاوي مواد لکه امونیم نایتریټ، پوتاشیم نایتریټ او کلسیم کاربید ذخیره سوی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو اوس په پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر په اړه راپور راوخلو. پاکستان له افغان پلاوي سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف ته پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره تر لیدو وروسته تېره ورځ ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غني په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. له پاکستانه ذبیح الله شفق د دې پلاوی راپور راکوي.
پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو او ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز له افغان پلاوي سره په لیدنه کې په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي او همداراز دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو پر ځنډېدل لړۍ هم خبرې کړې دي. کوسوم افغان چارواکو لا تر دې دمه پاکستان د خپل سفر او لاسترونو په اړه سندې ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې رسنوي ته ویلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اغیزمنې او ګټورې وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان پلاوي ته ویلي، پاکستان له افغانستان سره د مثبتو مخ په ودې اړیکو رامنځته کولو لپاره ژمن دی او همدارس چمتو دی چې د ټولو ستونزو په اورلو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور ولري او غوران کارو ته چې د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه کوي موقع ورنکړي. عزیز په سیمه کې د توریزم د ریښو ویستلو او ګډو ننګونو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو او هڅو زور راوړی او همدارنګه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې له پروسې سره د هر ډول ممکنه مرستو ډاډ ورکړی. که څه هم افغان چارواکي ویلي ول چې دغه افغان پلاوی به له پاکستاني مقاماتو سره د وروستیو تروریستي پیښو په اړه ځینې شواهد شریک کړي، خو پاکستاني چارواکو لا تر دې دمه په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د هیواد ډان خبري اجانس ته ویلي، پاکستان افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې که چیرې د کابل په وروستیو بریدونو کې د پاکستاني کړیو د لاسته راوړلو شواهد ترلاسه کړل، نو هرومرو به یې له کابل سره شریک کړي. پاکستانی رسنۍ همداراز وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې افغانستان د سولې او ثبات او د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکارۍ ټینګار کړی دی.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان ورونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري وکړي او کار وکړي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ویان برکات الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به خپل دریس په کابل کې له نورو چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته اعلان کړي.
قرار است در دې کې هیئت به افغانستان برگشت کنن سر موضوعاتی کې مطرح شده ده.
تاکل شوی ده چې کله پلاوی افغانستان ته ستون شي پر هغو نتیجو چې اخیستل شوی دي په کابل کې غور وشي او بیا به یوه اعلامیه د افغانستان خلکو ته خپره شي. د همدې لپاره سفارت په داسې دریس کې نه دی چې د دې خبرو اترو پر جزئیاتو له تاسو سره وشکې شي. تاکل شوی ده چې په دې ارتباط افغان چارواکي نن خپل دریس څرګند کړي او ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې ممکن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. که چیرته دا خبري غونډه وشوه د ازادي راډیو له لارې به مو ترې خبر کړو. اوس هم ازادي د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام اومانیا سره وړاندې کوي.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې دار واخه دانیال تریر پاړه رپورت.
خو مطلب دونی عشق او بلاده بسره یندلی اونټوب تر هدا مینا تقریبا ما پچا کې نه دلتلې.
لسندرغاړي نغمه سره زموږ د امکار احمد تکل مرکه.
خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیدا سندرې راته جوړ کړو په دغه یو کمپوز زما لور رانه واخیستله.
لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلای سي. په پیل کې فرشته مرسل د ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دیار وخت دانیال تریر په یاد غونډه وکړه. افغان ادبی بهیر په کابل کې د خپل ونیسو غونډو په ترڅ کې د ډیر لسو څلور نویم کال د زمری د 12 منټه غونډه د کوټې د پښتو او اردو ژبې د ځوان شاعر او نقاد اروخه دانیل تریر یاد ته ځانګړې کړې وه. په غونډه کې ډیر وخت تریر روح ته د مغفرت دعا وشوه او د افغان ادبی بهیر غړي هموین هیواد د ښاغلي تریر د ژوند په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړ. ورپسې له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل جوړ شوی غږیز رپورت ګډونوالو ته وورول شو چې په کې ډیر وخت تریر پر ادبي هڅو، آثارو او شخصي ژوند خبرې شوې وي. د افغان ادبي بهیر یو بلغړی نورګل شفق د دانیال تریر د شاعرۍ پر ځینو ځانګړنو خبرې وکړې او د هغه د شاعرۍ د بیان انداز نوی او ځانګړی وبوله. خدای رنزور جانان را روغ کړي. دا د خبریال او لیکوال ښاغلي حبیب الرحمن تاثیر د لیکنو نوم و چې ښاغلي تریر د ژوند وروستۍ خاطرې پکې خوندي وې او د دواړو خواوو پر دولتي چارواکو نیوکې پکې شوې وې چې د تریر په درملنه کې نغړي کړې. همداراز عبدالحکیم همت، ایوب زی او جاوید اوربل د ښاغلي تریر ژباړل شوي شعرونه ولوستل. د افغان ادبي بهیر د دې غونډې مشر او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلي ډیر وخت تریر په اړه دا جوړه شوې غونډه وستایله او د داسې مناسبو غونډو جوړولې ضرورت وبوله. افغان ادبي بهیر له تیرو نږدې شلو کلونو راهیسې د افغان لیکوالانو او شاعرانو یو ګډ بهیر دی چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ ځوانان روزلي. دا بهیر د مهاجرت په کلونو کې په پېښور کې رامنځته شو او اوس مهال د کابل په کتابخار کې د جمعې په ماسپښین خپلې اونیزې غونډې کوي. تېره چهارشنبه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په کابل کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. د بختر اجانس د خبر لمخي په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معینانو او رئیسانو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، دولتي مسؤلینو او د ځوانانو د بېلابېلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معینې پوهنیارې سعیدې مشګار مستفوي ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلېدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبات را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه د سرک د هنري کام د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کام پروګرام به د روان کال د وږي د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ لمخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبان هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټ راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقه ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښتې. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو یې ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بره لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره، په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایره نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې و چې زم د دې نه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري حواله په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوې نویات ښکاري. همدغه حواله یې وه چې دته زیات شهرت ملو شو. او علمی وجه هم دغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای و. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب سوی چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتاب کتابتون اروپا ته و، خو خپله هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د 1,500,000 روپۍ کتابونه به دا اخیستي او ټول مطلب په نوي ادبي تیوریانې چې دي یا نوی تنقید چې دی د دغه په حواله چې څونې کار سوی دي په انګریزي کې په اردو کې چې څونې کتابونه ده ته په لاس ورلو دا د ګرد جمع که د له انګریزي هم استفاده کولی شو د دا انګریزي هم ډېره شوه. دانیال لوی سړی و، زه دا دعوه هم کوم هغه به اردودان په خپله دا ثابتوي چې په اردو کې یو ډېر لوی سړی پیدا شو او هغه دانیال تریر دی. دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او دبستانونه دا اعظم کړي وو. په تنقیدي دبستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصولو او دا خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیت آف اتر ولیکلی، زه به د ری برت آف اتر لیکم. هغه مصنف مړ کی، زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې به یې راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی. دانیال ډیر څه کول غوښت، بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه.
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و. لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و.
د ده پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم، ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان، زموږ د خپل پښتنه خاورې ته، زموږ د خپلې ژبې پیغمبران په کار دي. چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلک شته دی چې ته دومره پوهه سړی، دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه. او زمونږ یو قسم روایتي کلچر دی، هماغه شین روایتي شاعري ده پکې. دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستی دی. نو په دغه حواله سره د ده پښتو شاعري بالکل د روایت نه جدا ده، د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې. زه وایم چې په انګریزي کې د جان کیټس کار و، په ځوانۍ کې تللې و، خو شاعري نن هم خلک چې کوم دینو په ډېر ویاړ په ډېر دغه کوي چې د سوچه جذبې سره راوتلي شیانو. نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي.
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پر لپسې اووه کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي آتما یا نیمګړې اروا، دویمه ټولګه یې معنی فانی، دریمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیگا یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي. همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپ دی. دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریم یې د جدیدیت مابعد جدیدیت او غالب په نوم د اردو پر نومیالي شاعر میرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل شوی کتاب دی. همدارنګه یې د پښتو شعرونو ټولګه هم ناچاپ پرته ده چې صحیفې د اوبو نومیږي. د مهرنامه په نامه یې په اردو ژبه یوه مجله هم پیل کړې وه چې یوازې یوه ګڼه یې خپره شوې ده. محمود ایاز یې د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د ده پښتو شعري مجموعه مکمله ده. د پښتو شاعري هم ډېره مختلفه کړې ده. اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخیستی، په هغې کې د دا ځای ښه شاعران د هغه یو یو شعر یې راواخیستی، بیا یې هغه وڅېړلی چې مثال له دغه مکتبه ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده، خو مطلب دون عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې.
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله. د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23مه په لورلایي یا بوري سیمه کې زو کړی و، خو لا د ژوند 33 پسرلی ورباندې نه و راغلی چې د سرطان د وژونکې ناروغۍ خزانې د ځوانۍ پاڼه ورژوله. دوه کاله د ناروغۍ پر بستر پرېوت، خو اخر یې قلم له ګوتو ولوېد او د 13 جولای د میاشتې پر 1/3 نېټه یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټې ښار په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او میرمن یې تر شا پرېښول.
ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، ستا د بدن په اور ویلېږم نږدې مه راځه، زه نن له ځان سره ویدېږم نږدې مه راځه. ته که سایه که همسایه یې ته دیب کاسب، ته که سایه که همسایه یې تی دیب کاسیب شپد تیارد زویری جمونیز دی مرزا بدن چراغ جوړوم بل لکه مشل یو چراغ هوا ته مخه مخترې شم نزدې مرزه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زه لکه وروست کاغذ رزی شم نزدې مرزه یا تر بخمل هم بریشمین بدن لرونکې جنۍ زه ستا په لمس باندې خوږیږم نزدې مرزه بخت په ما باندې مخیزه له چوټو سره وخت لش پام کوه تیرې ژمه نزدې مرزه مرګ په سرو سترګو مې مه ویرو نه ویرېږم زه در روان یم در رسېږم نزدې مرزه
په پېښور کې دا اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق د پېښوره رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پېښور په پرېس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل واړه د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شوي نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضی وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دې ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي چې خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې همدغه سي یو هڅه.
لیکوالو شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسف زید مشال رادیو دا هڅه وستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټي غټي اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپلی ډول کړی دی. او زدا ګڼما چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغه سي په کار داده چې دا هم دغه سي خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار داده چې دغه سي د دې معیار خیالو ساتل شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جک پوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ ډېر مضبوط. دا ډېر لوی ظلم شوی دی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غی لم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا دلته دا چې سدی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي، تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دې سره لګي نقصان مونږ دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د درس لپاره چلته سوشل میډیا ډېر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
افغان سندرغاړي نغمه وایي ډیر خلک داسې فکر کوي چې ګواکې زه یوازې مستي سندرې بولم، حال دا چې زه غزلې هم وایم. زموږ همکار احمد تکل نغمه د نوي هنري فعالیتونو په اړه پوښتلې. نوموړي وایي
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم. نو د لدی طریقه خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیلی خپل ټول مینوال ته، ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې ورستی هنري آثار مو څه دي، څه مو برابر کړی دي د اوریدونکو لپاره چې نوی دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله زما زوم. خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړه کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نواخستله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر، او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت ایستینه، نو ما وغوښتل چې د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړی دا متأ کلیپ شوی نه دی. کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چې هلته امني او په آرام اعصاب ولاړ شو. زه دا کلیپ جوړ کړم، زه باید ته ډېر شایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې دا سندره زه کلیپ کړم.
او نورې سندرې تازه؟
نورې سندرې مې هم جوړې کړې دي. یو البوم مې د غزل فلحال ترکار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک داسې فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربیتی او مصری او دا مسمس شیان وایي، نو دا ځلې مې تصمیم ونیوی چې یو البوم ټول غزل ووایم. او یو بله سندره مې هم د رحمت شاه سایل صاحب شعر دی چې ما نه دي زما موټی کړې پرې ټوپک مات شي، او وړاندې کړو پښتونه انغرې ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولی، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیاره ده، کلیپ نه د جوړ سوی، نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندرې مې هم جوړې کړې
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه په جنگونو کې وژل کیږي افغان ماشومان، دی او تسندره او څو نورې سندرې هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړی. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې دراغلی؟
نه تکل صاحب، داسې ده چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یا ټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه ده، زه خپله کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج داسې شعرونه ووایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیې، یعنی د یو مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت د پاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو،
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفه یم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادیږي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو د پاره لاره پرانیست قربانی زنور د پاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشومان زموږ ګلالي ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ږغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې ما لیدلې وه د رابعه بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید میلیونونه نو سلګونه زره مینوال یې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما هنر زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
شخصي له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوی دی چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیر زیاتې خبرې شوي وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوي وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بلې تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو ده چې زما د خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وسو توانه پوري، مګر ما اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زه غټه کړم، یعنی د دنیا په سطح یې جوړه کړم چې ما سره زما وطنوال زما مینوال کومک وکړي او زه وشم کولای چې خپل بېوزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، خوزو ته، بېوزلو خوزو ته چې د تعلیم تربیه نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زه غواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد مې ایښی دی. نو د دوستانو په همکاري امید ده چې انشاءالله کامیابه بسم او ما سره بس کومکونه وشي چې زه اوشم کولای وجدانن، چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر مې خلکو ته ورسیږي او دغه مؤسسه اوس دغه بنسټ ما جوړه کړې ده. نو په دې کې ما مخکې تاسو ته وویل چې د ماشومانو تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوري چې نن په زوال کې ده همکاري زه وکم.
دا مرسته به له خاصې ډلې د خلکو سره، مثلا میرمنو سره کیږي او که به له هر چا سره چې اړ وي؟
نه، د هر چا سره چې اړ وي، حتی که څوک د خپل وطن نه بې ځایه شوي وي، کورونه ونه لري، چې څومره مو چې هر چېرته وي، که په پاکستان کې وي، په هر ځای کې چې زموږ لاس رسیږي مونږ دا کومکونه کوو، خو خصوصا د ښځو لپاره توجه مې ښځو لپاره ډېره زیاته ده.
بله، نغمه شاعره هم ده. یو څه خو ستاسو د شعرونو په باب هم راته ووایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلي، غیر له سندرو نور شاعري هم کوي؟
بله، او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم، خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو لپاره یو زما د مرګ نه وروسته یو یادګار چې دا کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې و نرمند نه و، دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې. مګر ما یو کتاب چې د ماته اینداری په نامه جوړ سوی و، ډیر موده وسول او یو اغم غزل دی او یو نوی ټولګه مې هم اوس تر لاس لاندې ده. متاسفانه چې وخت ورته نه لرم، هر څه تکمیل شوی ده، صرف بس چاپ ته آماده ده. انشاءالله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راوباسم چې په هغه کې ټول غزل دی.
Thank you.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
ویرهونکې بلا ډېره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په اورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوښو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریګ اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړې په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډېر ویرېږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډېر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډېر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېدم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډېر ویرېږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه، زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چکچک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډېر ویرېږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه، تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورساوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوړي. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دی خوښوي زه به هم در سره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګوله چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردۍ له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سما پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوازې ولاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې کرار ویده وو.
تېره یکشنبه د اطلاعات کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د معماران وطن کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلی شاه محمود میاخیل او څېړنوال عبدالقیوم مشواڼي لیکلی او د امریکا متحده ایالاتو د سولې انستیتوت خپور کړی دی. د غونډې او کتاب په اړه نور معلومات مسوده نیازی راکوي.
کتاب 250 مخونه لري چې وویشتنه هغه افغانان چې په تیر وختونو کې خلکو ته خدمت کړی دی معرفي شوي دي. د کتاب د لیکوالانو په وینا دا کتاب لومړی ګام دی او دوی به په راتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتي او د وطن نور معماران به هم معرفي کوي. د غونډې په پیل کې پروفیسور علي احمد جلالي خبرې وکړې او د کتاب چاپ یې ګټور وباله.
مننه کوم دی میاخیل صاحب چې دې دې غونډې ته راغلي او دې مهم کتاب وړه کې ما نه غوښتل چې تاسو خبرې وکړئ. دا کتاب چې فعلا 15 کسان کې معرفي شوي دي، فعلا دوام چې او لومړی قدم دی. ډېر زیات کسان شته چې اوس ژوندي دي او په افغانستان کې د دې وطن د آبادۍ د خدمت کوي. ډېرې ګمنام سپایان دي او هیله دارم چې په آینده کې د هغوی ټول قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې میاخیل صاحب او مشواڼي صاحب چې دا کتاب یې تدوین کړی دی د نورو په مرسته او د مطرق جهاني صاحب په مرسته چې اوس د کتابو برنامهنویسي دی یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټوله به د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کوي د یو مجموعې په اسمه د چاپ شي یو قاموس شي. دا کتاب یو لومړنی قدم بوی چو مېتیش یو قدم لرونکی وخت زه په دې هم یقین لرم چې هر انسان کامل نه دی، نه دا اشخاص چې یو کتاب راوړي دي او نه هغه دوی چې ورسره راځي هغه به هم نیمګړتیاوې هم لري، مګر ډېر بحث راوړي هم.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې افغانستان ډیر معماران لري او باید داسې ډیر کتابونه ولیکل شي. د خاغلی جهانی په وینا د لیکوالانو دوه مهم معماران هیر شوي دي.
دا کتاب په اړه چې خامخای دی او چې زه به خامخا وایم چې د دې کتاب څخه فارسی وی دی او دې نه ده چې لیکوال دې څه وایي چې تاسو نه هغه څوک نه ستاسو څخه وسته. مثلا حبیبی صاحب مرحوم هغه یو غار دا غار څخه یو هوا سره د دې د نوایو د تاسو ته وو چې هغه غار د دې په حاصل او د کتاب دوه لیکوالان ته مبارکي وایي. خدای دې د نورو دغه شوکارو واسو قدرت ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر خاغلی اسدالله غزنفر دا کتاب داسې تاریخ وباله چې ماضي ته کتنه کوي، خو ډېر داسې څه هم رازده کوي چې اوس مو په درد لګیږي. خاغلی غزنفر د دې لړۍ د دوام په صورت کې د څو ټکو یادونه وکړه چې په اوسني کتاب کې توجه نه ده ورته شوې.
دا کتاب لوی خوا له تاریخ سره تعلق لري ځکه چې د بشر د تیرو وختونو بنسټ معلومات په هر حال د تاریخ برخه ده. له بلې خوا د جغرافي سره تعلق لري د وګړو د ژوند بنسټ معلومات د جغرافي د کورنۍ لیکنې دي. د جغرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او اوبو ته توجه وسوي. د بشي فرصت په دې کتاب کې معرفي کېږي پوهان ډاکټر غلام صدیق محبي. دغه سړی چې دنیا ته راغی نه پوهان وو نه ډاکټر وو نه محبي وو. غلام صدیق به هم نه وو باور ورسره سر وروسته سړی. زما په خیال دي بیوګرافي لیکوال یو شخصیت د ودې د تکامل او هغه ژوند چې څنګه تعیین کړی ده هغه سترګو ته درېږي وهغه وار څو کامل نه وي. او د بیوګرافي هغه وخت ښه زده کېږي چې موږ دې انسان وده ووینو دی څنګه نه پوهېدو دی څنګه کوم شو دی څنګه تجربه نه لرله او دی څنګه تجربه حاصله کړه. دغه تحول لوستونکي ته ډېر څه زده کوي. داسې کتابونه د بشي ترې ضرورت لري. زما په خیال چې ونه محسوسه دي بل لکه څنګه چې کتاب د اوبو نشو پېژندلی دغه راز انسان هم بې ټولنې او بې چاپېریاله نشو پېژندلی. هېڅ کرکټر هېڅ انسان هېڅ بنیادم هېڅ شخصیت بې هېڅ ټولنې نشو پېژندلی. دی په یو ټولنه کې اوسي مشکلات لري او د هغو مشکلاتو او د هغو امتیازونو یا د هغو پرابلمونو په رڼا کې د ده حقیقي شخصیت درک کولی شو. ډاکټر صاحب جلالي د استاد حبیبي قصه وکړه چې ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې د سپوږمۍ رڼا ته مو موږ سبق وویل. ویلي چې موږ په داسې زمانه کې اوسېدو چې په یو کتاب پسې به مو غورو چخچرانو هرات ته سفرونه کول. دا د هغې زمانې خصوصیت دی. هغه زمانه کې وپېژنو بیا استاد حبیبي ښه پېژندلی شو. نو کرکټر په چاپېریاله پېژندل هم ډېر زیات ګټه نه لري. ګټه لري خو هومره ګټه نه لري. فوتوګرافي کې دې شي ته هم توجه پکار ده. البته فوتوګرافي کې یو بل شي ته هم توجه پکار ده چې یو څه تصویري دي. فرضاً د یو چا په مکالمه پیلسي فرضاً پیل د یو چا په یوه پېښه پیلسي له مرګه یې پیلسي داسې ډېر داسې چې په فلاني کال پیدا شو فلاني کال مکتب ته لاړه او فلاني کال یې وبه وکړه بیا بیا هغې سوانۍ ورته ډېره ورته کېږي هغه هنري کیفیت یې کمېږي. زه امید لرم چې دغه سلسله به ادامه لري لکه څنګه چې وزیر صاحب جهاني وفرمایل چې په دې کتاب کې 15 کسان دي او دې کې باید نور هم وایي. له شاغلي میاخیله له شاغلي مشواني زما غوښتنه دا ده چې دې لړۍ ته ادامه ورکړي او دا سلسله وغځوي چې موږ خلک دغسې کتابونو ته ضرورت لري. او په اخر کې به مې به خبره وکړم دغه کتاب چې ما وو لاس په ملي ستړی شو پېږه دا کاغذ یې ډېر دروند و. زه خو چې کاغذ نشته پکې ډېره تریې ورکوم که کاغذ نشته پکې زر ټوکنه 2000 ټوکې د چاپ څخه خلک به ډالۍ استفاده ځینې وکړي او بل ځینې عکسونه شرطه لرله ځینو نه لرله. بېشکه عکسونه هم زما زړه تنګوي ځکه چې رسایي نه پوهېږي چې دا څه شی دی. دا پل په کوم ځای کې دی؟ دغه سړی چې دلته ولاړ دی څوک دی؟ زما په خیال کې دغه شي ته هم توجه وشي. بیا هم دوی ته مبارکي ورکوم.
عمان په دې باره کې د کتاب له یو تن لیکوال ښاغلی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی میاخیل راته وایي چې څنګه یې د داسې کتاب له لیکلو سره علاقه پیدا شوه.
دا کتاب تقریبا په درې خاصو موخو په خاطر باندې موږ لیکلی ده او دا معلومات موږ راټول کړي دي. اول دا چې دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی او زیاتره زموږ ځوانان یا نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی او د دې وطن تاداب په تخریب ایښودل شوی دی. نو ځکه دا جنګونه روان دي او دا مشکلات دي. نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی په تیرو د ظاهر خان یا داود خان په وخت کې په طور مثال مزار ته چلاړ شي پرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی په هغه وخت کې یا هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی. همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې نو د دې د کارنامو د دې د ژوند لیک او د دې د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده. نو دا خو یو هدف شو چې ځوان نسل ته وښیو چې نه د وطن کې هغه چا چې ښه کار کړی دی اوس هم خلک یادی. دویمه برخه دا ده چې اوسنی خلکو دپاره دا یو پیغام ورکوي څوک چې په دولت کې کار کوي ځکه یو بل منفي دغه دا ده چې څوک په دولت کې کار کوي نو داسې ښکاري لکه چې ټول بد کسان دي یا په اصلاح په خیانت او په فساد او په دې شیانو کې سره اخته دي. نو داسې نه ده. په هر ګروپ ډله کې خو خراب شته ده. نو چا چې ښه کار کړی دی هغه وسم یادیږي، او چا چې بد کار کړی دی هغه وسم خلک هغه غندنه کوي. نو وسنی دولتي چارواکو ته به هم یو پیغام شي که دی ښه کار وکړي پاینده کې بیا خلک یاد کړي، او که بد کار یې وکړ خلک بیا پاینده کې په بد باندې یادوي. او درېیمه غټه موخه دا ده چې دغه کسان اکثریت یې ګمنام دي، یعنی په دې معنی چې د دوی یادونه نه شوې. نو موږ د دوی په حق به موږ هم ادا کړی وي، هغه چا چې خدمت کړی د هغې حق ادا شي. یو بله خبره دا ده چې موږ په سیاسي مسایل باندې دې کې بحث نه کړی. هر سړی چې کار کوي یو څه اشتباګانې به هم کوي، نو موږ په اشتباګانو باندې ډېر بحث نه کړی، بلکې هغه تعمیري شیانو باندې ډېر زیات بحث کړی دی او فوکس هم په هغې باندې کړی دی.
مجموع په دې کتاب کې څو کسان معرفي شوي دي؟
فعلا 18 کسه په دې کتاب کې معرفي شوي دي، او دا په پښتو او دری ژبه دواړو باندې ترجمه شوی ده. 2000 کاپي مو په پښتو او دری ژبه، 2000 پښتو 2000 په دری ژبه باندې، او دا یو سلسله ده. نور ډیر کسان هم پاتې دي، ځکه چې ټول په یو وخت نه کیږي. د دې کسانو باره کې معلومات راټولول لږ سخت کارو، ولایاتو ته سفر شوی دي، خلکو سره مصاحبې شوی دي، د دې د کورنۍ سره تماس نیول شوی دی که څه مواد دغه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ کې به دا اوله مجموعي تذکره وي چې د ډیرو کسانو کړنې او د هغې په کارونو باندې راټول شوي وي.
یوازې مشوانای صاحب در سره همکار و که نور کسان؟
نو اصلي خو فکر زما و په هغه وخت کې، ځکه چې یو وخت کې هم ما په حکومت کې کار کړی، کوم وخت کې زموږ پلار په حکومت کې و، نو ولایت ته موږ ډېر تللي کسانو سره هم کتلي دي. نو زیاتره د ښو کسانو نومونه به یادېدل. نو ما هغه مفکوره ما سره بیا مشوانای صاحب سره دا خبره ما مطرح کړه چې لږ وخت هم غواړي، کار هم غواړي. نو بیا ما هغې دغه کړل، او نور کسان هم ولایتو ته سفر کړی دی، او مصاحبو په دې شانو کې مختلفو کسانو موږ سره کومک کړی دی په دې باره کې.
یو جالب څه چې تاسو ته پخپله په دې کتاب کې جالب وو، یا د یو چا کار ډېر جالب وو په همدغه وویشتو کسانو کې چې تاسو معرفي کړي دي، کېدای سي په لنډو هغه راته ووایي؟
نو د هر چا کار په خپل ځای کې جالب دی. فرضاً د غلام رسول پر مچ کومه طرحه چې درلوده هغه وخت کې چې دا د مزار ښار څنګه جوړ شي، دغه د روزه مبارکی سره جمعات جوړ ک بیا وخت چې وغټه القد خارالته وی، بیا یو منزل وی داغه تر شا بیا سرک وی، بیا دویم منزل وی، یعنی لکه دا د روزه تر سټیډیم غوندی وګوري. یعنی دا یو فکر هغه سره کته خوست لاړ شي. فیض محمد خان چې کوم نقشه چول د پخوس کې کړی د شپیتاویا کال مخکې، نو سره وته وسم په تاجو پاتې کې چې دوی څومره خف فکر نه درلودل او څنګه دا کار کړی دی. او جالب دغه دا ده چې دا هغه هیوادونه کې چې انګلستان نفوذ درلوده یا دغه وو، لکه پاکستان، هند، نور، هلته دا موټرې په چپ لاس ځي، مګر په افغانستان کې په ښي لاس ځي. د دې عامل غلام محمد فرهاد و په هغه وخت کې چې کله دا شروالو دغه یو دغه جوړ کړ. نو یعنی ډېر داسې شیان شته دی دلچسپ دلچسپ.
فرهاد صاحب به هم خامخا معرفي شوی په دې کتاب؟
دې کې معرفي شوی دی.
تاسو ویل چې دا کتاب ادامه لري، یعنی نورو ټوکونو ته هم په نیت کې؟
او زموږ ځکه چې ډېر کسان اوس هم زموږ نه پاتې دي، یعنی هر کتاب چې ته دغه کې مکمل نه وي، که دې پسې ګرځې چې کتاب هیڅ نقص ونه لري او هر څه پکې محتوا شي، نو ته به هیڅ شی چاپ نه کې. نو په دې خاطر باندې وسم ما یو لیست تقریبا ما سره وسم شته د ډیرو کسانو چې پاتې دي، او غواړم چې هم دته دوام ورکړم. خدای دې وکړي چې دویم ټوک دریم ټوک هم دغسې راوځي، او دا به هغه کسان کېدای شي چې یو وخت داسې کتاب هم ولیکل شي، تخریبکاران وطن هم
کورم.
ډیره مننه.
ژوند له زهرو تک خو بي خمارانه تیری بي دردانه تیری بي دلدارانه تیری تا ژوند له زهرو تک Oh,
ناست نه یم چې پاسما ولاړ نه یم چې کینم لا ناست نه یم چې پاسما ولاړ نه یم چې کینم وخت را باندې ول او انتظار نن تیری گی بے دردن تیری گی اے دلدار نن تیری گی لاجوند لزهرو